السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه ویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سربیره ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو سازمانونو او چارواکو د طالبانو دا اقدام غندلی دی. طالبانو تر اوسه د دې اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په 13 دسمبر میاشت کې هم طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. هغه مهال بیا د ملګرو ملتونو کارکونکو د امره مستثنا وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د لګول شوي بندیز په اړه بحث وکړ. بحث د غونډ د بندو دروازو تر شا سوی او تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوي. ازادي راډیو هڅه کوي چې د دې بحث جزئیات هم پیدا او پر راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره شریک کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپلې خبرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونې لري شاوخوا یوه اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرونو له کبله بنده کړې وه. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنځشنبه پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي د راډیو خبرونې د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوي د صدای بانوان راډیو مشر ناجیه سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دغه هیواد کې شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فلسطینی ملیشو په غزه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لکتر لګه و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له مشزاینو بهر لګیدلی او چاته مرګ ژوبل نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جماعت کې د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ خوډاب شوې ده. خوډاب ورمش په هغه مهال پیل شو چې اسرائیلي پولیسو پر بیت المقدس جماعت عملیات وکړل. رویټرز اجانس وایي لکتر لګه 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښایي اسرائیلي پولیس د جماعت دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلي دوی د عملیات د دې لپاره کړي چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقه یې درلودې. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه راز ویل شوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري لاس په کار شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه له طالبانو غواړي چې خزینه کارکونکو ته یې بیرته د کار اجازه ورکړل شي. یو شمیر بیدند شوی میرمنې وایي
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان خپل اولادونه خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي.
د طالبانو د اقدام ته خبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د ښځو د کار پر حق غونډه کړې. ملګرو ملتونو ته ولې دا موضوع مهمه ده؟
خبره خداسې ده چې د مشهود ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي تر نه نارینه پرېښودل شي.
طالبانو په هرات کې هغو رستورانتونو کې د ښځو او نارینه وو ګډه ناسته منع کړې چې شنې ساحې لري. نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر له لویدیځه د جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول ګټه خراغ لید تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوندو ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه په نړیواله کچه خبرګونونه مخ په ډیریدو دي. شیبه وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره کړه. د دې غونډې جزئیات لا رسنیز شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش له طالبانو غوښتي و چې دا پریکړه ژر تر ژره واخلي، ځکه د په خبره دا د ملګرو ملتونو د اساسي تګلارو او د بشري حقونو د اساسي تګلارو سرغړونه ده. دا چې روسي خبرګونونه څه دي تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند یې په بشري مرستو متکی دی ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپل دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ د طالبانو دا پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دي چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو دا پریکړه زورونکې او شاتګ بللې، ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت دا پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې لمخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو نجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغیزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینیست انټرنیشنل د طالبانو دا پریکړه له وجدان لري بللې او په خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشري سیما باهوس هم دا بندیز غندلی او له طالب چارواکو یې غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي ملګري ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هیرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیال امینې محمد هم د طالبانو دا پریکړه غندلې او دای د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نه زغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو 600 خزینه کارکوونکو 400 افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو 3900 کارکوونکو له ډلې 3300 افغان کارکوونکي دي.
ومریدل چې د طالبانو هغو حکم ته خبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند خزینه کارکوونکو باندې د کار بندیز وضع کړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو له وروستیو محدودیتونو وروسته شپږو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغان ښځو د بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه بنسټونه له ښځو پرته بشري مرستې په تیره ښځو او نجونو ته نشي رسولی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو خزینه کارکوونکي له یاد سازمان څخه غواړي چې خپلواک عمل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
او همیشه ضربه چې وینې په افغانستان کې وزنې کس هغه شو دي.
شیرینا محمدی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې کار کوي، نوموړی وایي مخکې له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګوه، له سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینه محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوې، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بیل شوې، تر دې چې په پای کې ښځې له کار کولو منع کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت لاس او فشار لاندې رانسي، افغان میرمنو ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
روسته لدی چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو وغوښتل چې تر راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. دې مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار اوسیدونکې چې د دوو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسېږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي.
زموږ ستونزې ډېرې دي، اقتصاد مو ضعیف دی، په کور کې ډوډۍ نه لرو، دوه ماشومان لرم، کار نه لرم، خاوند مې په ایران کې دی، بل ډوډۍ راوړونکی نه لرم. د ایران پیسو نرخ هم ډېر کم کړی دی. که زه په کورونو کې کار ونه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کېږي. که داسې وشي ډېره به ستونزمنه شي، خلک به مړه شي. مرستو ته باید دوام ورکړل شي. که دا مرستې ونه شي خلک به څه کوي؟ موږ له مرستو راضي یو، پرته له مرستو به څه کوو؟ کار نشته، دنده نشته.
ما حکومت راضي سي، مګر حکومت قطع شو، اما چی کنیم؟ کار نی، وظیفه نی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن د ناروې او د ډنمارک د کډوالو شوراګانو انټرسوس د لوږې پر وړاندې اقدام او ورلد ویژن یا نړیوال لید مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولای په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. موږ غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیې او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان ذبیح‌الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا چې ولې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته په افغانستان کې د ښځو کار مهم دی، او دوی ولې پرلپسې د طالبانو د روسي اقدام په اړه اندېښنې او خبرګونونه ښیي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج نه وکړه.
خبر اسی دغه چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې ترسره کړې دي د افغانستان پاک له او په خواشنی سره دوی په قاطی په خود ستوګه پنځم فصل یوی ستمه ماده یوی ستم توګه نه ګټ نه ده پورته کړې. چالته او قاطی تصمیم ونیسي د افغانستان پاک له پریکړه وکړي، او دوی دا پریکړه کله چې تثبیتی یا پریکړه وسی د یاد اقل دغه یو سلو درې نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري د دوی لخوا پلیسي او فشار واچوسي دا عملي جنبه ونیسي. خبر افداسې ده چې د مشروع د ملګرو ملتونو سازمان کې داسې یو که اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي، تندار نارینه پرېښودل شي. نو په دې بنیاد باندې دوی حق لري چې مثلا د بشر د حقوق د اعلامیه د حقوق بشر چې په 1944 کال کې د یو قطعنامې چې دېرش توکې لري جوړه سوله، د خپل ملګرو ملتونو سازمان لخوا دا تایید هم سوله. نو بنا په دې عقل باندې دوی باید خود څه قاطع
بله مارش سه مارش سه پرون په یو اعلامیه کې چې د یونما له خوا خبره شو راغلی چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استاد له طالبانو سره په خبرو بوخت د دغه راز امنیت شورا هم دغه دینن سره جرګه شوی غړي او غونډه کوي. دوی عملاً څه کولای شي؟ آیا طالبان مجبورولای شي یا فشار پر راوړلی شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګری ملتونه او نړیوال پر اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګورنن د خپل د انټونی بلنکن حمله انټونیو ګوتریس سره کتلې دي. او دې خاطر بیا موږ خپل امینه محمد د معاون د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خوشنی څرګنده کړه. سیما به اوس هم عین ورته هغه کړی ځکه هغه هم یو چارواکی دی د سکرتریات د معاونیت کې. نو په ټوله کې چې موږ وګورو د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال په دې باندې خواشین دي. نو خامخا دوی خپله وایي چې دا د افغانستان په مرستو باندې اثر کوي. مرستې چا ته راځي؟ ملت د افغانستان ته راځي. که څه هم دوی ویلي چې موږ به دوی په ځای باندې نور نارینه کېنه وو، دوی ته به خپل حقوق او امتیازاتو معاش ورکوو، خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې تاثیرات به وضع کېږي، انزوا حالاته به ځي. که هېڅ نه سي ملګرو ملتو سازمان خپل دفتر دغه خپله د هیات مدیر معاملت سازمان ملمتر یونما دفتر که دا وتړي، خو دا د طالبانو بیا د مرد اسلامي دپاره یو ډېر لوی
بله
انزوان خلاصون و نړیوالو
معرف صاحب او بخې لپرون راهیسې هم دغه تحلیلونه کیږي چې دغه ګام چې طالبانو اخیستې نه یوازې دا چې افغان میرمنو او دغه راز ولسته زیان رسوي، بلکې طالبانو ته هم زیان رسوي. د طالبانو کوم اوسنۍ تعامل چې د سیملي هیوادونو سره غیر رسمي تعامل دی، ډیر نازک دی. څه فکر کوي طالبان هم دغه حساسیتونه درکوي؟ ولې له نړۍ سره دوی غاړه غړی کیږي نه، د سیملي هیوادونو سره غاړه غړی کیږي نه، سره له دې چې دوه تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د ښځو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړې وي؟
ګورې اصل خبره دا ته ستونزه د نه په افغانستان کې ستا په یقین سره ویل اسوزه که څو موږ کوم اړیکه لرو، تماس لرو، نوی تر 50% سل نه پوري طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکه ولري، د ښځو د کار وختون کې د انجینر د کوانزو د بیا پرانستو هیله لري، یعنی غواړي چې ملت خدمت وکړي، غواړي زمامداري او حکومتداري وکړي، خپل تاریخ په خپل نسل لپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري. په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده چې دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي او یو څه طالب څټي د همدو ته ستا منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته، د طالب د بدلو د تاریخ بدنامي ته، همدا د افغانستان هویت د بدنامۍ دپاره هم کار
کور مو ودان.
نو که چېرې دوی استخبارات کوي کې دغه ډله پیدا کړي، تاریخ د قضا د قانون منګل ته وسپاري او دغه نوره ډله ځان ستاکي، خو دا بغه لږه خو دوی بقاډېره
مننه
او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو ته مداخله د ملت او ضرورت لري، دا هم بندي کی او دا لاره چې خلاص او نړۍ سره اړیکې وي د اقل او سدر نوي هوا دو سره نروا سره، دا هم په بندي کی. نو بیا څه کیږي؟ هغه ولله دوره کیږي او بل اخره به ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا 15 فاصله او 30 ماده پروګرام مجبوري کی
سلامت سي ماریک
سي وکیل لکه سناریو 2001 کال داته
کور مو ودان. ډیره مننه. په افغانستان کې د چارو کتونکو او د غرض افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
او سم د سیمې یو موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وارسا ته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. تفصیل له فریدی سیال اور.
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگي الوتکو د استول لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود خار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړی مک په بخمود کې او دا خار دښمن نه دی نیولای، خو هغه په خپل خبرو کې ویلي ک چرته لدی خار شاته ک د اوکرایني سرتیرو د ژوند د ژغورنې په مانوي نو ممکن ده چې شاته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا خبره پرون د پولند پلازمینی وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته به اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. خغل زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د هغه پولندي سیال اندری دو دا ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MiG-9 جنگي الوتکې ورک، او ورسا ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم آی جی 9 الوتکه چې اوکرين ته لوړاندې سپارل شوی د شپګونورو الوتکو سره به شمیر 14 ته ورسیږي. د پولند ولسمشر ویل موږ فکر کوو چې د الوتکه به ژر انتقال شي. د دوه د بهرنی تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکرين ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی د اف 14 جنگي الوتکو ورکول پاره چې اوکرين یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پریکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنگتن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکو اوکرين ته ورکړې دي. اوکرين په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراني ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری یې شاتګ وکړي، جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23مه پر اوکراین يرغل وکړ. د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیز ډيري برخي اوس مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي پروانې روزي میاش کې د ویني لکمخت سره مخامخ دي، خو یو شمېر ولسی وګړي بیا وایي چې د غلطه د ویني د کمخت سونه زیوازي د روزي په میاش کې نه بلکې د اړتیا پر مهال ډیر زله ور سره مخ شوي. تفصیل په دې راپور کې ور.
بالکل په شپخانه کې ویني نه وانه د موږ خپلوانو نه ویني را ته پیدا ولا مته ویني را کړو د ماجمن بیا خدای دې بهاره راکړ.
نو مې زرمینه ده وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې له کمښت سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي کې خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړي، نږدې وو چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پښتنه د ما ډیره خوندې درلودله، بیا ځم عملیات هم سم شخصي شفاخانه ته نه ستلای، خو موږ هم دغه دولتي شفاخانه ته ځو. بالکل په شفاخانه کې وینه نه وای د موږ خپلوانو نه وینه را ته پیدا ولا مته وینه را کړو د ماجمن بیا خدای دې بهاره راکړي.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وا چې هغه مایوب هم وا او بل وینې کموله د دې وینې ګروپ او بی آر ایچ مثبت متاسفانه چې هغه خپل ژوند د لاس اور کړ بیچاره ختم شوه. دا رقم ځای وډ کې وا ماشوم وو خپل کلن بو هغه وینم کموله متاسفانه چې هغه خپل ځان لاس اور کړ حالات وسپرلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د ترخه ځای د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون په هلمند کې علاج ممکن نه و نو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس د روغتون ته مراجعه وکړل. نو هلته د زړه د عملیات تر سره کېدو ولونه بند و، نو چون وینه ته ضرورت پیدا شوه په دې وخت کې وینه پیدا نشوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مولا لاسه ورکړ.
موږ د خلکو اداوی چې پرختون کې د وینې د کمښت هم کله نقل دي نشټون پاک لای کړی دي. د طالبانو د حکومت د وینې د مرکزی بنگل رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړي. نو موري ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې د تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس چې د روژې میاشت ده د زمنګ بازي هوادوال په دې ډاریږي کچرته موږ وینه ورکو نو ناتوان کیګو ضعیف کیګو په همدې اساس موږ د تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم غړی په کوم شمیر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمیر د وینې د کمښت لپاره جمهوری ښاغلی صادق پاک لازم پښتنې جواب نکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام هم لیا د مباسي ستاسو پیغامونه او ستاسو پر پیغامونه جوړ پروګرام دی. اوس راځي ته چې طالبانو په هرات ولایت کې د شنو ساحو درلودونکو رستورانتونو ته د خزو پتاک بندیز لګولې دی. د غلطه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړي او د رستورانتونو مالکانو بیا ویلي چې د دوی پر کاروبار به بد اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې
طالبانو پر خزو لنور غنو محدودیتونو سره دا ځل په هرات ولایت کې لکوره بهر په پارک لرون کو رستورانتونو کې د کورنیو په یو ځای ډوډۍ خوړلو هم بندیز ولګاوه. د هرات اوسیدونکو مرجان وای د روژې په میاشت کې وخت نا وخت د روژې ماتې لپاره له کورنۍ سره یو ځای رستورانت تلل. خو د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست امر کړی چې وروسته له دې کورنۍ په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ خوړلو اجازه نه لري.
هرات ټول رستورانتونو ته ویلي چې خزي رستورانت ته راتګ اجازه نه لري، ان د خپلو کورنیو او شرعي محرم سره ویلي ک خزي مو پری خودي متخلفینو سره جدي چلن کیږي. اوس دروژي میاشته او ډېر کورنی شپې مهال له خپلو کورنیو سره رستورانت ته راتلل، خو اوس خزي اجازه نه لري.
د هرات اوسیدونکو زیبا وای خزو ته خو لا پخوا هم اجازه نه و، خو اوس د کورنیو سره یو ځای هم رستورانت ته نشي تللای.
په هرات کې خزو لپاره بندیز ډیر شوی، ان څوک د کورنۍ سره هم نشي کولی رستورانت ته لاړ شي. پخوا یوازې خزي په عذاب کولی، یوازې رستورانت نه پرېښودلې. اوس یې د کورنیو پر مخ هم رستورانتونه بند کړل. زه خپله تېره شپه له خپلې کورنۍ سره رستورانت ته لاړم، خو ویلي د کورنیو لپاره بند دی.
په هرات کې د یو هوټل مسؤل چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښت نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې ښایي 70% رستورانتونه وتړل شي.
فامیلیا قبلا میگفت با محرم بیایه کلا
مخ اسلامی امارت ویل خزی دی له محرم سره راشی، اوس وای د کورنۍ سره دی هم ناراضی، نه د سړی سره، نه بیل سړی، نه خزی وازی، نه کورنۍ سره رستورانت راتلی شي. کدا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي کیدای شي او یا یا اتیا سلنه رستورانتونه بند شي،
رستورانت ها بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه.
د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست رئیس مولوی عبدالرحمن هم د موضوع تاییدوي او وایي د هوټلونو سره کار نه لري، خو پارک ته ورته رستورانتونو ته اوس ښځې د کورنیو د غړو سره نشي تللی. دی زیاتوي
دا خلک نرو ښځې ورځي، ان عینن هغه تخلیط و خلط دی چې د هغه سبب د علائق نامشروع او سبب د منکراتو، سبب د بدبختیو، سبب د دښمنیو د خلکو کیږي. لکه په پارکو کې چې زنانه منع اسولې، نو په دغه رستورانو کې چې هغه ډیر صحي ولري، شکل د پارک ولري، په دې کې باید منع شي.
طالبانو وخت د رسیدو وروسته پر خزو او نجونو ګڼ شمیر محدودیتونه ولګول. د تفریح ځایونو په ګډون حمامونه، ورزشي کلبونه، لشپږم ټولګي پورته په ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو هم بندیز ولګوه. که څه هم په ملي او نړیواله توګه د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلي بندیزونه تل پراخ غبرګونونه راپارولي دي، خو طالبان لا هم د خزو پر وړاندې له خپل سخت دریځې شاته نه دي اوښتي.
تاسو له پیغامونو
هلمند ولایت څخه پیغام پرېږدم د ازادۍ رادیو کارکونکو اورېدونکو. دوی رانارې ویشي د پرکې توکو سمور مسؤلونه پورته کړي، د شرزانه سوي دي، شرزانه سوي، خو دلته موږ په ارزانۍ نه یو پوهېدلي. یو چاري اکرمۍ د روژې مبارکې مخکې په دېرش افغانۍ و، اوس په اویا افغانۍ دي. تر یک ایک ډېر ګران دی، تیل، غوړي، د خوراکي ټول شیان ګران سوي دي. دوی وځو چې څه دا مسؤل پورته کړي، دوی نارې وي موږ د مسؤل پورته کړي د شرزانه دي. په ولا کده هیڅ په هیڅ وس رسېږي، نه د مسلمانانو سره مرسته ستانه شيسته، هیڅ شی نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هر زو هیل می ورور داد چیز موږ ماهیبین سره ده طالب چرواکی ول د سچمنو کی چیز موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخړل. ورور د نوی کال ماشونه تر اوسه نتراواله کړي، موږ بار څه چمو کو ورور د موږ ماشونه ول دوی مستخوري د سکارونه د موږ سره نه کی موږ د محللونو ټولو هر زو دغه د چي دغه موږ ماشونه د دوم کال دم بیر ترک د نوی کال دم تر اوسه نه دراتواله کړي. ورور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام زمانم عبداللہ دی د هلمن ولایت در سر په تماس کې. نو زموږ د هلمن ولایت د کمینوی شونځي چې فرانستل سوی دی، یعنی مکتبونه، په دغه کې زیات مشکلات دي. اول مشکل هم دغه دی چې د نوی شونځي پرانستل سوی دي، شپږ میاشتې و میاشتې وسولې، تر اوسه شاګردانو ته کتابونه نه دي راغلي، قلمانو کتابچې نه دي ورته راغلي. خیر که یو پلا هم راغلي وي، نو هغه ډیر وخت تیر سوی، تقریبا څلور میاشتې کیږي. نو نوی کتابونه وشه نه دي ورته راغلي، شاګردان تر اوسه دغه ځبه تعلیم پاته دي، مکتب ته راځي خو تعلیم نسته. او بل د استادانو د معاشات پر برابر باندې زیات مشکلات ته چې پنځه میاشتې پنځمه میاشت دا روانه ده، استادان ته معاشات نه دي ورکړل شوی. نو زما د ازادۍ راځي د کارکونکو څخه دا هیله ده او دا غوښتنه مې ده چې دا غزمو خبرې تر نورو لوړپورو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زمو غاګل ازادي رادیو نه اوري. تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راولېږئ مګي ازادي اوریدونکو پروګرام کې درته خبرو او د غراز د خبري خبرونو په پای کې وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام لري. یاد ما بس تاسو پر پیغامونو جوړ پروګرام دی. هله د چې وای وري اوس نه نیمه بجې دی. په مو کړی لاندو خبرونه ته